په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو پښتو یو ساعت خبرونې ته موزه فری بازار له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې د یوې وینا پر مهال ویلي چې هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي. دغه به واوري چې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر ویلي چې پاکستان له نړیوالو د باج اخیستلو لپاره له طالبانو په ملاتړ اعتراف کوي. نو راپورونه هم لرو، خو تر څه د مخه اجمالا د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې به بهرنیو قراردادي یا اجیرو ځواکونو ته د فعالیت اجازه ورنه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د یکشنبې د ورځې راهیسې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې تر څلوېښتو زیات وسلوال وژلي دي. او اندونیزیا له نړیوالې ټولنې وخت چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له امله دي د ژغورنې او لومړنیو موادو د رسولو په چارو کې ورسره بیړنۍ مرسته وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د بهرنیو قراردادي یا اجیرو ځواکونو د وروستیو اوازو په اړه ویلي چې دا ډول قراردادي سرتیرو ته به د فعالیت اجازه ورنه کړل شي. ولسمشر اشرف غنی نن د ښاروالانو په دریم ملي کانفرانس کې د وینا پر مهال پر دې موضوع ویل:
جنگ فعلی مقابل وحدت
ملی دوی وسنۍ جګړه چې د ملی او مذهبي والی او زموږ د ټولو دینی ارزښتونو په خلاف روانه ده، خو باید پوه شو چې په وړاندې د دې خاوري خلک کوم کار کولای شي. هیڅ بهرنۍ مرسنری نشي کولای او هیڅ کله به بهرنۍ مرسنری ته په دې خاوره کې د فعالیت اجازه ورنه کړی شي.
قراردادی یا مرسنری سرتیری هغه پوځي ډلې دي چې د پیسو په مقابل کې په جګړو کې برخه اخلي. په وروستیو کې د بلک واټر په نوم د یو خصوصي امنیتي امریکایي شرکت مشر په یو مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې خصوصي کول به په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو سبب شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یکشنبې د ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 45 تنه وسلوال وژلي او 6 تنه ټپیان کړي. دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې نن سهار یې خبره کړې وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې دفاعي او امنیتي ځواکونو 13 ګډ تاروزي او تصفیوي عملیات، 104 ځانګړي کومندوي دندې او 10 هوایي بریدونه کړي. دا عملیات د ملي اردو ځانګړو ځواکونو د هلمند، ننګرهار، نیمروز، سرپل، بدخشان په شمول په یو شمېر نورو ولایتونو کې ترسره کړي. دفاع وزارت د اعلامیې د ادعا له مخې تر ټولو درنه مرګ ژوبله د هلمند په نادالي، نوزاد او لشکرګاه ښار اړوند سیمو کې وسلوالو ته وختي چې په ویناي 40 تنه وسلوال وژل شوي. په خبر پاڼه کې همدار انګراغلی چې په ننګرهار کې د 15 داعش وسلوالو په شمول 10 وسلوال وژل شوي. د حکومت وسلوالو مخالفانو د دفاع وزارت د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او په خپلواکه توګه هم د دا ډول ادعاو سپیناوی مشکل دی. په کونړ کې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو کاندید وایي چې تېره شپه یې په نرنګ ولسوالۍ کې پر مېلمستون حمله شوې ده او درې خپلوان یې په ډزو وژل شوي. قاري عطاالله صافي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې وژل شوي نږدې خپلوان و چې په انتخاباتي کمپاین کې ورسره همکاري کوله. د کونړ د والي ویان پیښه تایید کړې خو ویلي دي تر اوسه نه ده معلومه چې دغه حمله چا کړې. اندونیزیا نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په هغه ټاپو کې چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له امله لږ تر لږه 922 کسان پکې وژل شوي د ژغورنې او د لومړنیو موادو د رسولو په چارو کې ورسره مرسته وکړي. د اندونیزیا ولسمشر یوکو ویدودو ویل ژغورونکي په عاجله توګه درنو وسایلو ته اړتیا لري چې د نړېدلو ودانیو له ماتو ګډو د بندو پاتې شوو ژوندیو کسانو لپاره کیندنې وکړي. درې ورځې مخکې د ریختر په کچه 1.5 درجې زلزلې او سونامي د سولاویسي ټاپو وځپه. د اندونیزیا ولسمشر دغه راز ویل چې سیمه د سوند موادو، برېښنا او خوراکي موادو له کمښت سره هم مخ ده. وروسته لاغې چې د مقدونیا د نوم د بدلون په اړه په دې هیواد کې پرونی ټول پوښتنه ناکامه شوه. د دې هیواد صدر اعظم ویلي دي د هیواد د نوم د بدلون پروسې ته به دوام ورکړي. زوران صاحب ویلي په شمالي مقدونیا جمهوریت کې د دې هیواد د نوم د بدلون لپاره به ټول ممکن کارونه ترسره کړي څو د یونان سره د نوم پر سر کړکې چې هوار شي او د اروپایي ټولنې او ناټو تړون سره د دې هیواد د یوځای کېدو لپاره شرایط برابر شي. سره له دې چې د یکشنبې په ورځ په هغه ټول پوښتنه کې چې د دې هیواد د نوم د بدلون په اړه ترسره شوه ګډونوالو د یونان سره د شوې موافقې سره سم د نوم د بدلون پراخ ملاتړ وکړ، خو ویل کیږي چې په ټول پښتنه کې د ګډون کوونکو شمیر کم و او یوازې په سلو کې شپږ دیرش اشاریه اتو په شرایطو پوره کسانو پکې برخه اخیستې وه. د مقدونیا ولسمشر جورج ایوانو په شمول د نوم د بدلون مخالفانو په دې ټول پښتنه کې ګډون تحریم کړی و. یونان او مقدونیا په وروستیو کې په دې صلاح شوي وو چې د مقدونیا نوم به د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل شي. د مقدونیا د نوم پر سر دواړه هیوادونه له 1991 کال راهیسې په کړکیچ کې دي. او یوې جرمنۍ محکمې بلجیم ته د یو ایراني ډیپلوماټ له سپارلو سره موافقه وکړه. دا ایراني ډیپلوماټ چې د اروپایي پولیسو لخوا یې د نیولو امر شوی تورن دی چې د پاریس په څنډه کې د ایران د رژیم د مخالفو ایرانیانو په یوه غونډه کې د بم ایښودنې یوې ناکامې هڅې کې لاس درلود.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. تفصیل زموږ پر وېبپاڼه هم کتلی سي په تاسو د ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان ولسمشر د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ ته په اشاره ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي.
بدانین که کاری ده که مردم از این خواب کرده میتونه، هیچ مرسنری خارجی در این کار کرده نمیتونه و بر مرسنری خارجی در این خواب هیچ وقت اجازه داده نخواهد.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر ویلي چې پاکستان له نړیوالو د باج اخیستلو لپاره له طالبانو په ملاتړ اعتراف کوي. زمرک پدخبی وایي
نړیوالو نه غواړي چې باج واخلي او په دې بهانه باندې بیا نورې هم ځان مهم وبولي. د دوی همدغه دروغجن سیاست دی، د پاکستان دروغجن سیاست.
په کونړ کې په یوه برید کې چې ګمان کېږي نړیوالو ځواکونو به کړی وي، د ولسي جرګې لپاره د یوه نوماند درې کمپاینران چې د هغه خپلوان هم دي وژل شوي دي. د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال دا پېښه غندې.
اغلب ګمان د حساب ځواکونه به وي. دوی راغلي دي په نرنګ کې د شپې 12 بجې ځان کړی. د دوی مورد نظر د موږ په فکر دوه کسانو چې یو د سمرګل په نوم و، یو سرتیری و، عسکر و، د ملي اردو زخمي و، یو د وړلو تلاشي کاوه، هغه یې انتقال کړی دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د مقدونیه لویدیز متحدین له سیاسي ګوندونو غواړي چې د مقدونیه د نوم د بدلون له بهیر سره مرسته وکړي. او په دوهمه نیمه کې یو کلی زر ژغونه راډیو ډراما هم لرو. اورېدو ته له ازادي راډیو سره پاتې شئ. ورسوده خبرونه د سرموزوته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې بهرنیو قراردادیانو یا اجیرو پوځیانو ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنکړي. شغلی غنی چې د افغانستان د شاروالانو په درې ملي کانفرنس کې خبرې کولې، له شاروالانو وغوښتل چې د شارونو د امنیت په ساتلو کې خلک راشریک کړي. تر دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان مشرانو جرګې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په اړه اندېښنه ښودلې وه. بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ د افغانستان د جګړې د سپارلو په اړه تازه اندېښنې په داسې حال کې رامنځته کړي چې په دې وروستیو کې د دغې کمپنۍ مسؤول ایریک پرنس د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان د جګړې د ژر پای ته رسولو غوره لار د دغې جګړې خصوصي کول دي. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکوي.
ورسله هغه چې د بلک واټر په نوم یوه خصوصي امریکایي جنگي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې د سپارلو مسلې اندېښنې راپورته کړي. د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی که څه هم په واضح ډول دا مسله یاد نه کړه، خو ویل چې هیڅ بهرنۍ مرسنری ته به د افغانستان د امنیت ساتنې اجازه ورنه کړل شي. مرسنری یو بهرنۍ اجیره جنگي ډله ده چې هیڅ ډول پوځي مسؤلیت نه لري او د پیسو په مقابل کې جنگيږي. خاغلی غنی چې د افغانستان د خاروالانو په دریم ملي کانفرنس کې خبرې کولې، له خاروالانو وغوښتل چې باید د خارونو د امنیت ساتنې په برخه کې ولسی خلک هم شریک کړي. نوموړي وویل دی باور لري چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې کومه مرسته ولس کولای شي هیڅوک نشي کولای.
جنگ فعلی مقابل وحدت
دی وایي. اوسنۍ جګړه چې د ملي او مذهبي یووالي او زموږ د ټولو دینی ارزښتونو په خلاف روانه ده، خو باید پوه شو چې په وړاندې د دې خاورې خلک کوم کار کولای شي. هیڅ بهرنۍ مرسنری نشي کولای او هیڅ کله به بهرنۍ مرسنری ته په دې خاوره کې د فعالیت اجازه ورنکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بلک واټر د کمپنۍ مسول ایرک پرنس د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د ژر پای ته رسېدو غوره لار د دغه جګړې خصوصي کول دي. د ویلي چې که د افغانستان جګړه ور وسپارل شي د زرګونو مجهزو او تجربه لرونکو پوځیانو پر مټ به د افغانستان پر وړاندې مخالفې وسله والې ډلې وځپي. په خوا تر دې هم بلک واټر جنگي کمپنۍ لیوالتیا ښودلې وه چې د افغانستان روانه جګړه دې ور وسپارل شي، خو دغه طرحه د افغانستان د خلکو ملي شورا عوامو خلکو له سخت غبرګون سره مخ شوې وه. افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو هغه وخت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې وه. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم په دې اړه اندېښنه ښودلې، ویلي دي چې د بلک واټر په نوم خصوصي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې سپارل د هیواد او خلکو په ګټه نه دي او دغه جرګه به ورسره هیڅکله موافقه ونه کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د روانې ونې د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د موضوع په تړاو د یو شمېر سناتورانو د مخالفتونو او اندېښنو تر څرګندولو وروسته وویل د مشرانو جرګه به هیڅکله د بلک واټر په نامه یو خصوصي امریکایي کمپنۍ ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان د روانې جګړې واګې ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا دا خبرې د افغانستان د سولې او ثبات د دښمنانو تبلیغات بولي او رښتینی نه ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې د ورځې عمومي غونډه کې وویل چې خصوصي شرکت ته د افغانستان د امنیت سپارل د اساسي قانون خلاف او د اندېښنې وړ عمل دی. دی وایي دا یوه نوې اندېښنه ده چې له خلکو سره پیدا شوې ده. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د هیواد امنیت ساتل د امنیتي بنسټونو مکلفیت دی. نو اوس پوښتنه دا ده چې څنګه کېدای شي یوه خصوصي کمپنۍ امنیت ټینګ کړي. دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د پوځي چارو افغان کارپوهان باور لري چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول نه یوازې دا چې دا جګړه نارامه، بلکې په وړاندې د خلکو نفرت ډیریږي چې په داشان حالاتو کې هیواد د بحران پر لور ځي. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بیا هم د افغانستان اړوند یوه امنیتي موضوع. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې پاکستان د خپلو شخصي ګټو او نړیوالو د باج اخیستلو لپاره له طالبانو د ملاتړ اعتراف کوي. د دغه کمیسیون رئیس زمرک پاتخابي نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تل په دې ډول مسایلو کې دوه مخی سیاست لوبولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې اعتراف کړی چې جنرالانو یې د خپل هیواد د ګټو په خاطر له طالبانو ملاتړ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل
د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان د دې لپاره چې نړیوالو ته ځان مهم وښیي او امتیازات ترلاسه کړي له طالبانو د ملاتړ اعتراف کوي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون رئیس زمرک پاتخابي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ او نه ملاتړ اعتراف له نړیوالو د باج اخیستو لپاره دي.
نړیوالو نه دوی غواړي چې بوج واخلي او په دې بانه باندې بیا نورې هم ځان مهم وبولي. د دوی همدغه دروغجن سیاست دی، د پاکستان دروغجن سیاست. نو دوی زما په نظر باندې کله چې اعتراف کوي او کله چې نه کوي اعتراف، همدلته خپله منافع پکې لټوي. نو دوی زما په نظر باندې تر اوسه پورې هم د نړیوالو تر
د خغلی پتخوبی په خبره پاکستانی چارواکو له تیرو څلورو لسیزو راهیسې دا هڅه کړې چې د افغانستان له بې ثباتۍ او ناامنۍ نه ګټه پورته کړي او په دغه هیواد کې د جګړې اورته لمن ووهي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې وروستیو کې ویلي چې پاکستانی جنرالانو د پاکستان د ګټو په خاطر له طالبانو ملاتړ کړی دی. خغلی قریشی ویلی که طالبانو ته لازم قناعت او انګیزه ورکړل شي د سولې خبرې برد نه کړي. نوموړی دا خبرې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې پاکستان د افغانستان د سولې په تړاو د دینی عالمانو د یوې مشورتي ناستې کوربه وي. پاکستانی جنرالان تل د افغانستان په جګړه کې د طالبانو په ملاتړ تورن شوي، خو پاکستان له دې وړاندې دا شان تورونه رد کړي وو. په غزنی ولایت د طالبانو په ډله ییزه حمله کې هم د دغه ولایت سیمیزو چارواکو ویلي چې د جګړې مدیریت د پاکستانی جنرالانو په لاس و. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله اعظمي په دې باور دی چې پاکستان غواړي له دې لارې پر طالبانو د خپل نفوذ نه سیاسي، اقتصادي او نورې ګټې واخلي.
زه فکر کوم دوی غواړي چې د دې له دغه اعترافونو نه ګټه واخلي. پاکستان د دغه اعترافونو نه غواړي چې ګټه واخلي سیاسي، اقتصادي. موږ پر پاکستان پر طالبانو باندې نفوذ لرو، تاسو باید موږ ته موږ سره اړیکې ښه کوي. که غواړي چې په افغانستان کې امن راشي نو باید موږ سره اړیکې ښه کوي او باید دا فشارونه کم شي چې موږ خپل رول ولوبو. د دې پر ځای چې پر پاکستان نور فشارونه زیات شي، دا د فشار د کمولو یو وسیله په هیڅ باندې دی کاری.
د نړیوالو اړیکو افغان کارپو انتظار خادم بیا په دې نظر دی چې ښایي د پاکستان نوی حکومت په داشان اطرافونو سره غواړي د سیمې هیوادونو سره په اړیکو کې خپل رښتینولي وښيي. د ښاغلي خادم په خبره له طالبانو د پاکستاني جنرالانو د ملاتړ په تړاو او د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر د اعتراف یو لامل دا هم کېدای شي چې نړیوالو ته دا په اثبات ورسوي چې پاکستان د افغانستان په مسله کې دخیل او د سولې په بهیر کې رول مهم او اغیزمن دی. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د ولسی جرګې یو بل راپور به راواخلو چې وایي د افغانستان د سولې په اړه د امریکا په ګډون د نړۍ د هر هیواد هڅې باید د سولې له عالي شورا سره شریکې سي. د دغې جرګې ځینو غړو نن د دوی په عمومي غونډه کې وویل چې تر اوسه د افغانستان د سولې په تړاو هر ډول خبرې له افغان حکومت د سولې له عالي شورا او د دې هیواد له خپلو پټې ساتل سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د هیواد د سولې په تړاو ټول مسایل او اقدامات له خلکو او ملي شورا سره شریک سوي دي. تفصیل خان محمد سندراکوي.
د سولې بهیر څنګه او د کوم میکانیزم له لارې پر مخ وړل کیږي؟ ښکېل اړخونه پر کومو موضوعګانو بحث کوي او کوم کسان چې په دغو خبرو اترو کې د افغانستان له اړخه برخه اخلي کومې موضوعګانې مطرح کوي؟ دا هغه پوښتنې دي چې ولسی جرګې اندېښمنه کړې ده. د ولسی جرګې یو شمېر غړو د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان د سولې په اړه د امریکا په ګډون د نړۍ د هر هیواد هڅې باید د افغانستان د سولې له عالي شورا او د دې هیواد له خلکو سره شریکې شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل دغه جرګه د سولې له هغه بهیر ملاتړ کوي چې جزئیات یې روښانه وي.
موضوع سولې یو پروسه ملي هست، نیاز اساسی مردم افغان.
دو بول د سولې موضوع یو ملي پروسه او د افغانستان د خلکو اساسی اړتیا ده. موږ سوله غواړو او نه ردوو، خو چې د سولې په اړه د خلکو قناعت حاصل کړي په دې برخه کې له ټولو جزئیاتو سره یو روښانه موضوع له خلکو ملي شورا سره شریک شي. موږ داسې سوله غواړو او ملاتړ کوو. د ولسی جرګې لخوا دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تازه شپو ورځو کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي سلاکار زلمی خلیلزاد ویلي امریکا حاضر ده چې پرته له شرطه له طالبانو سره خبرې وکړي. خلیلزاد لزینو لویدیزو رسنیو سره په مرکو کې ویلي چې امریکا د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د مناسب لارې غوښتونکې ده، داسې لاره چې ارزښت د افغانستان د تیرو څو کلونو لګښتونو سره برابر وي. پخوا تر دې دا خبره تایید شوې چې د طالبانو یو پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو سره لیدلی او په دې اړه داسې راپورونه هم خپاره شول چې افغان چارواکو په سعودي عربستان کې له طالبانو سره لیدلی. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي تر اوسه د افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشرتابه پلاوی غړی حبیب الله فوزی وایي د افغانستان د سولې په اړه د دغه شورا ټول مسایل او اقدامات د افغانستان له خلکو او ملي شورا سره شریک شوي دي.
د سولې عالي شورا د ملي اجماع لپاره نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړې دي او د افغانستان له مختلفو اقشارو سره په دې موضوع خبرې کړې دي چې یو په هغو کې ملي شورا ده. سولې عالي شورا یو اجتماعي نهاد دی، یعنی دولتي نهاد نه ده. چرل دې هم دا هڅه کړې ده چې ملي شورا نظر واخلي، نو دا کار شوی ده. ولدي ورسته هم سولې عالي شورا اراده لري چې همداسې خلکو سره مشورو کې ځان وغواړي.
په ورته وخت کې د ملي شورا ځینې غړي دا هم وایي چې کلونه کېږي د افغانستان د سولې لپاره هڅې کېږي خو تر اوسه داسې مثبته نتیجه چې سوله او ثبات رامنځته کړي نه ده ورکړې. دوی ټینګار کوي چې دا ځل روانې هڅې باید ښه نتیجه ورکړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
اوس په ورسو کونړ ته. د کونړ نارنګ ولسوالۍ کې د ولسي جرګې د یوه نومان قریه تاوله ساپي پر حجره تېره شپه برید سوی چې پکې درې تنه وژل سوي دي. د کونړ والي وایي په عملیاتو کې له هلیکوپټرو همکار اخیستل سوی او ګمان کوي چې دغه عملیات نړیوالو ځواکونو کړي وي. د ښاغلي ساپي له ګاونډ څخه دغو ځواکونو دوه تنه ژوندي له ځانه سره بیولې دي. د پیښې په اړه تحقیقات کېږي. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري راکوي.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ اړوند شړلو سیمه کې تیر شپه د ولسی جرګې نومان قاری عطاولله ساپي په حجره برید شوه چې پکې د یاد کاندید درې د تر زامن چې ورسره د کمپاین چارې پر مخ وړلې وژل شوې دي. قاری تاولا ساپی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په خپل کور کې وویل
تازې وشوي مونږ جګ شولو نو شاوخوا زموږ د کور کسان لیدل کېدل او مونږ هم فکر وکړو چې یا خارجان دي او یا نور نظامی یا امنیتي قواوې وي ځکه تیاری هم ورسره وي. نو ما امنیت قمندان ته زنګ ووهو، محلي پولیسو مسؤولینو ته مې زنګ ووهو، نو دوی ټولو بس دا خبره وه چې مونږ نه پوهېږو مسله څه ده، خو تاسو ساتنه خپله وکړئ. درې ساعت مونږ انتظار وکړو، کله چې دا خلک لاړل نو هغې نه وروسته امنیتي نفر راغلو چې مونږ لاړو هم کتل زموږ کسان په کټونو کې په کمپلو کې پراته چې مونږ سختونه شته دي او دا شهیدان شوي وو.
ساپی وایي دوه کسانې له سیمې ژوندي هم وړل شوي دي.
دویمه پیښه چې په همدې جریان کې زمونږ ګاونډي چې ثمرګل نومېږي یو وراره چې کرامت نومېږي هغه په اردو کې وظیفه هم لري رخصتې ته راغلی وو، نو د هغې دروازه په بمونو والزو شو او هغوی وړل شوي دي. کورنۍ کې کوم لپټاپ کمپیوټر هم وړل شوی دی، خو شخصا د دوه کسان وړل شوي دي. نو مونږ اوس پورې د موضوع په اړه نه پوهېږو چې آیا دا په مونږ حمله وه یا د هغوی په کوچ چاپه وه.
د سیمې یو تن اوسېدونکي عظیم خان وایي دوی د حکومت د سیوري لاندې پراته دي او هر وخت چې حکومت وغواړي دوی ولسوالۍ او ولایت ته حاضرېدای شي، خو په دې نه پوهېږي چې ولې تېره شپه پرې برید شوی او درې تنه یې ووژل شول. ازادي راډیو ته ویل دوی ته هم نه د معلومه چې د تیر شپې عملیات چا کړی دي.
زیات اغلب ګمان د حساب ځواکونه بوي دوی راغلي د پنرنګ کې د شپې 12 بجې سانت کړی ده. د دوی مورد نظر د موږ په فکر دوه کسان وو چې یو د ثمرګل په نوم یو سرتیری وو، عسکر وو، د ملي اردو زخمي وو، یو د وړلو تلاشي کاوه، هغه انتقال کړی دي. او په څنګ کې کاري صاحب عطا الله ده چې کاندید ده، دغه درې کسه ماپیزین دي چې دوی په مسیر کې وو، هغه په تعصب چې درې واړه شهیدان شوي دي او زه کاملا د دوی د کورنیو سره په غم کې شریک یم.
والی وایي عملیات په خپل سره او دوی سره له مشورې پرته ترسره شوي او دوی کلک مخالفت کوي.
تر اوسه خو داسې معلومیږي چې په خپل سره دي، موږ سره رابطه نه ده نیولې. کاملا زه غندم په دې برخه کې، هغه څه چې د موږ سره په همغږۍ کې نه وي موږ یې ملاتړ نه کوو، د هغې په وړاندې درېږو، څېړنه به کوو او خپل غږ به د ولس سره په ګډه وچاتو.
تر اوسه نړیوالو ځواکونو د نارنګ عملیاتو او په هغه کې د دریو تنو د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. د مقدونیې لویدیځو متحدانو د دې هیواد پر سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د مقدونیې د نوم د بدلون له بهیر سره مرسته وکړي. یونان چې په خپل شمال کې د مقدونیې په نوم ولایت لري غواړي د مقدونیې نوم په شمالي مقدونیې بدل سي، خو د مقدونیې د نوم د بدلون لپاره د یک شنبې ورځې ټولپوښتنه ناکامه سوه ځکه چې په لازم شمېر خلکو ګډون پکښې ونه کړ. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د مقدونیې نړیوالو متحدانو پر سکوپی غږ کړی چې د دې هیواد د نوم د بدلون لپاره ضروري مراحلو ته دوام ورکړي څو په اروپایي ټولنه او ناټو کې غړیتوب ته یې لاره واره شي. د نوم بدلون په ناټو او اروپایي ټولنه کې د مقدونیې د غړیتوب شرط دی او ځکه د دې هیواد حکومت چې په دې دوو مؤسسو کې د مقدونیې د غړیتوب هیله لري د یک شنبې په ورځ په دې اړه ټول پوښتنه وکړه او خلکو په قاطع اکثریت د نوم د بدلون ملاتړ وکړ. خو د ټول پښتنې د اعتبار شرط دا و چې باید په 50 یا له هغه زیات خلک ګډون پکې وکړي، مګر په رایه ورکولو کې د خلکو د ګډون کچه تر دې ډېره کمه وه او نتیجه دا چې ټول پښتنه ناکامه شوه. د اروپایي ټولنې د پراختیا کمیشنر یوهانس هان پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دا تمه لري د مقدونیې ټول سیاسي مشران د دې پریکړې ملاتړ او په مسؤلیت سره عمل وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دای د مقدونیې له ټولو سیاسي مشرانو او ګوندونو غواړي چې باید دا تاریخي فرصت له لاسه ورنکړي او په دې برخه کې مسؤلانه او رغنده اقدام وکړي.
متحد ایالاتو هم له دې بهیر سره مرسته ته تیاری ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون وویل د مقدونیه سیاسي مشران باید له ګوندي ګټو اوچت فکر وکړي او د دې هیواد د روښانه راتلونکي لپاره له دې فرصت څخه ګټه واخلي. د مقدونیه صدر اعظم زوران زایف هیله لرله چې خلک به د دې ټول پوښتنې ملاتړ وکړي، خو پرون وروسته له دې چې د رایه ورکولو بهیر پای ته ورسید، د په پلازمینه سکوپیا کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې پر سیاسي مشرانو غږ وکړ چې ملي ګټې پر خپلو ګوندي ګټو لوړې وګڼي.
Знам яс, знае опозицията, знаят сите граѓани.
زه پوهیږم او اپوزیسیون او هیوادوال ټول پوهیږي چې له یونان سره تر دې بله ښه موافقه نشته او نه بوي. په ناټو او اروپایي ټولنه کې د مقدونیه له غړیتوب پرته بل ښه بدیل هم نشته او نه ممکن دی. زه شخصا د پارلمان له ټولو غړو غوښتنه کوم چې راځئ خپلې ملي ګټې، د هیواد او خلکو ګټې او د هیواد ستراتیژیکې ګټې له سیاستونو او ګوندي ګټو لوړې وګڼو.
د مقدونیه د نوم د بدلون مخالفینو د ټول پوښتنې ناکامي په یو غونډه کې ولمنځله. د سکوپی اوسیدونکی فیلیپ سیمیانوفسکی هم د دې غونډې له ګډونوالو څخه و.
څرنګه چې حکومت په کافي شمېر خلک رایه ورکولو ته برابر نه شو کړای، دا ټول پوښتنه ناکامه شوه. نو مقدونیه به مقدونیه پاتې وي، نه شمالي مقدونیه.
له 1991 کال راهیسې چې مقدونیه له پخوانۍ یوګوسلاویا څخه خپله خپلواکي اعلان کړې، یونان دعوه لري چې مقدونیه د دې هیواد په شمال کې د یو ولایت نوم دی او غوښتنه یې کړې چې د بالکان د حوزې مقدونیه باید خپل نوم په شمالي مقدونیه بدل کړي.
او د ساينس له ډګره به دا راپور له عصمت څاروانه واورو چې د سعودي عربستان د چټک اورګاډي د فعالیت د پیلېدو په اړه جوړ کړی دی.
د سعودي عربستان تر ټولو چټک ریل ګاډی راتلونکي اونۍ په پټلۍ روانېږي. دا ریل ګاډی به چې حرمین نومېږي، د مکې او مدینې د سپېڅلو ښارونو او جدې ترمنځ تګ راتګ کوي او نه یوازې د سعودي عربستان خلکو بلکې د حج او عمرې لپاره د تلونکو بهرنیانو تګ راتګ به آسانه کړي. دا ریل ګاډی په یو ساعت کې تر 350 کیلومتره سرعت لري او تمه کیږي چې په یو کال کې 8 میلیون تنه پکې سفر وکړي. دا ریل ګاډی او ریل لارې یوې هسپانیایي کمپنۍ جوړ کړي دي. د تورته ریل ګاډی به د ریاض او جدې ښارونو ترمنځ هم تګ راتک پیل کړي. سعودي عربستان وایي هر کال دغه هیواد ته شاوخوا 40 میلیونه بهرنیان د حج او 1 میلیونه نور د عمرې د ادا کولو لپاره ورځي. حاضر د مد نړۍ تر ټولو چټک ریل ګاډی د چین د شانګهای ریل ګاډی دی. دا ریل ګاډی په یو ساعت کې 430 کیلومتره سرعت لري. د سعودي عربستان ریل ګاډی به په نړۍ کې شپږم چټک ریل ګاډی وي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم آزادی دراتو کا کو کو سلامونه کی له احترامات وانی کو نو ور ماشی میزان ولای دی موږ مشه دا غدا چې د ټلیفو شبکې دی دی زی په دې کار نو کی صاحب او په پنیرا کی کار نو کی بوکان کی بو ور ماشی په دا سای کی دی رزی په دا شبکې نو موږ د مرکزی حکومت دا غوښته چې دا سره مرسته وکړي د ټلیفو شبکې دا موږ د سوته په عام کی صاحب دی رزی په دې چارته کوشش کو استاد سره موږ شبکې ټلیفو شبکې دی په دا سین کار چې دی په انا نه دی کار نو کی صاحب دا څنګه د برکا شریک کوي پارت کو شوش چې ګو استاد سره موږ دغه نه رخي ته ما سره موږ غوښتره دا د شي دا کار پاره شي صاحب دا پروژه باندې کار کوي چې دا غوړان سندې مشکلاتونه حل شي صاحب مننه.
السلام علیکم د خوست ولایت نه طارق منګال خبرې کوم. روزانه مونږه د خوست ولایت کې په خاصه په مرکز کې مونږه پروت یو مونږه کاران ولسوالۍ کې راځنه لري مونږ په ورځنی ژوند کې د ډېرو سخت مشکلاتو سره مخامخ یو. په دې ولسوالۍ کې کوم خلک چې پراته دي ورځنی ژوند ډېر تریخ دا دی ترنګل دا ځکه چې یو خو د ولسوالۍ کې راځنه لري مکتبونه نشته نو دوی په وسمو تاسو خاصه توجه نه ده کړې او په څنګ کې د خلک کوم چې ځنګلونه اوسنه ځنګلونه له منځه یوړل هغه ونې له منځه یوړې نن کې تر دې چې نور نارینه لکې پکې نه وي هم په هوا نشته. بل خبر ده چې دا خلک مجبور دي چې ټیټو د هم مخه مخه کړي زموږ د جناب رئیس محمد اشرف غنی او دا څنګه خود ولی حکومت خان خلجي څخه په ډېر اختنامات او غوښتنه کوم چې دوی ولسوالۍ ته اسلام الصورة د سراغ جوړ کړي
بهار ترکاتی بجور کوئی سرال جوڑتی پمخ مخم. ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
د یو شمیر امو افغانانو ستونزې مو اوریدلې چې د خپلو سیمو څخه راستولې و موږ ته د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له و د ماښام تر و بجو پر منځنۍ څپه 12